را میزبانی کند.
السلام علیکم، په دې یو ساعت خبری مجله کې مو زنوری است نوری، هر کلی کوم و پروژه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې ښوونځي ته تلو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
په د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورسره زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 روغتون د وروستي برید د ملکي تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروسیې یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کېږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کېږي.
په افغانستان کې د نوموتی پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروسته وکړه د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې په یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسېږي. یو این سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بېځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورسوي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکن کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوان اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې 10 دوام کوي. د بیلاروسیې یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 2NA الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوبه وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي کله افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي ښوونکو معاشونه نه دي اخیستي. له هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو ښوونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز سره په استولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه آسادی راډو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلې طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرب چرګوړي او کمال او کرشي او خرڅ کړی دي نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور لري چې خرڅي کی او ځان له خرچه وکړي. نو په لحاظ کې دغه معاشرنه کې نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. دغه خاص وجه دا ده چې د دیړی وکړي یو څه شي پیدا کړي خپل بچو لري وړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
پا په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حقه محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړي. دا مرکه په ګډه واورو.
نوم مې مروه ده، د یولسم صنف زده کوونکې یم.
کله چې ښوونځي ته تللې څومره خوشاله بې او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې ښوونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. همداسې زموږ کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
اوس چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، څومره خفه یې؟
ډېر زیات خفه یو چې اوس ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیري چلند دی. موږ ډېر زیات ناامیده کړلو. زموږ خویندې، زموږ ټول خزینه قشر ټولې ناامیده کړې دي. هم دې سره چې دوی موږ ته اجازه نه راکوي او موږ مکتب زموږ پر مخ تړلی دی، ډېر زیات ناامیده، ډېر زیات خفه یو، ستومانه یو. اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس هېڅ تمه او توقع نه لرو، ځکه چې ډېر زموږ امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
د ښوونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو. اوس صنفیانو سره خبرې کوو، تلیفوني رابطه ورسره لرو، هغوی هم زموږ په څېر، نه نورو خویندو په څېر ډېر زیاتې خفه دي.
دغه ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه ښځینه ډاکټرې، ښوونکې او نور ښځینه کارکوونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه، زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې ښځینه ډاکټره باید یو ښځینه خور ته معاینه وکړي، نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې ښوونکې، څومره چې یو ښځینه ښوونکې، یو ښځینه زده کوونکې پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکې ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکې، ځکه د ښځینه حقوق چې د ښځینهو دپاره ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی، نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانیستل شي زموږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زموږ همدغه هیلې دي چې زموږ پر وړاندې ښوونځي پرانیستل شي او موږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څېر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه موږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، او اوس هم همدغه زموږ هیله ده چې زموږ په مخ کې زموږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یولسم ټولګي زده کوونکې مروه و چې وایي له طالب چارواکو غواړي چې ډېر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او دغه راز د لوړو زده کړو مؤسسو بېرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 15 دقیقې شوې. په کابل کې وړمه ورځ د سردار محمد داود خان پر 420 پوځي روغتون د برید په نتیجه کې ډیره مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتی ده. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی په وروستیو کې داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتی ده. مخکې له دې چې طالبان هم وخت ورسیږي په افغانستان کې د اکثرو بریدونو قربانیان هم ملکي وګړي وو. په دې راپور کې مو د دغه وروستي برید ملکي تلفاتو ته کتنه کړې ده.
د سردار محمد داود خان د 420 روختون ډاکټر شبیر احمدی د سه‌شنبه ورځې په برید کې ټپي سوای دی. دای وای کله چې غرمه مهال خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره له روختونه وتل، د دغه روختون د وتلو دروازې ته نږدې زوروري چاودنې دوی 2 متره ایسته وغورځول. د ښاغلي احمدی په خبره کله چې سترګې خلاصې کړې هغه ځای کې وینې او لوګی و او پر دوی د دې حملې د قربانیانو د غوښو ټوټې او وینې پرتې وې. د ده پښه په دې پېښه کې زوبله سوې او اوس تر درملنې لاندې دی.
تقریبا نیوی بجې به تیرې وې چې ما او همکار مې غوښتل بهر ووځو. د لومړۍ دروازې 2 متره لرې شوي وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او زه او همکار مې شاته وغورځولو. کله مې چې سترګې خلاصې کړې ټولو ځایونو کې وینې او لوګي ښکارېدل او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د کابل د سردار محمد داود خان 420 روغتون د سه‌شنبه ورځې په حمله کې 19 کسان وژل سوي او نږدې 50 نور ټپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو پایوازان، د سړک د غاړې توکو پلورونکي او د دغه روغتون له مخې تیریدونکي کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم وو. ځینې کسان د 420 روغتون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت طفل روغتون خوا ته تلل. د ډېرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان له وینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت داده چې لک تر لګه دی د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په 10 کلونو کې بېلابېلو حملو له دوی قربانۍ اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته هم دا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاسته راوړی شي چې د خلکو ضرورتو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره باکیفیته عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلک وکولی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حملې 2 ساعته وروسته د اعماق خبری آژانس انګلیسي پاڼې چې د داعش وسلوالي ډلې فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لوري د دغه حملې د پړې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو له ډلې چې پر دغه روغتون یې حمله کړې 4 کسان وزني او 2 نور ژوندۍ نیولې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دا ډله خپل موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله دفع کړي.
در هیڅ نقطه کشور آنها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. ای خودش یک پیام دیګری است کې باید بدانیم کې اینها کدام تهدید و کدام چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست که مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم که تمام مخفیگاه ها و لانه‌هایی که در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف می شند، خونسا می شند، از بین برده می شند.
دې حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغه ستر پوځي روغتون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسد میاشتې په 14مه او د اګست میلادي میاشتې په 15مه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جوماتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا توان ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. له دې حملو یوه یې د اګست په 26مه نیټه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته حمله وه چې د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه نیټه په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات حمله وسوه او له دې حملې یوه اونۍ وروسته د اکتوبر په 15مه نیټه د کندهار ولایت د شیعهګانو پر یو جومات هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو پړې داعش وسلوالې ډلې منلې دي. له دې مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې له لوري په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې خونړۍ حملې ترسره شوې وې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. البته دا یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې راپور کې واورو.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناستې. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل د غریبو خلکو له بسه وتلي دي.
دلته ځمکه هم کم ده نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلې مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي هغه حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې ورسره زیات شوی دی، هغه پخوانۍ مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې ورسره زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخواني حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه ناڅه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوي، که چېرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو
مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو همدارنګه د نړیوالو موسسو نه خواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
او اوس هم د شلورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو له میدانه د نړیوال جام تیر تل هند افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیلې شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندۍ شوه. نور به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي اماراتو په پلازمېنا ابو ظبي کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوځېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلیو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و. په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې په کار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راونډران ښه وځلېدل. کریم جنت 224 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 35 منډو وسوځېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځېدل. دا لوبه هند د شپش په تمندو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې و.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر هوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوه لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړي او همداراز په دوه لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15مه لوبه د روانې میاشتې په 9مه نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغې لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپل بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووځي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووځي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانانو ته په شاده سره سوال دي. دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار ذا بلي ذا پیغام ذا مسلمانی و ذا زوشی پر تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په ذا زوشی باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرته دوزخ ته دي دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلی نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه کسان دي سوداګانې ګرانده وندیاره د څلګ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل به خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله بدی من جی تصمیم وروشو اس کلام د افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه ورواله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. دا خبره د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د ووس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې درې شتونه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولې سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې و کسب کې وژل شوی او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لدی، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی ارخی په دې معنا داده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کېدلی شي او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیه یا نفی کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایلو ته پام شوی که نه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت یې پیژني. په قرآن کریم کې راغلی دي چې ولقد کرمنا بنی آدمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلی دی خدای پاک وایي. دغه حق په ټولو دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغسې نه رعایت کیږي. مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوي. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوي دي، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته ووهي، خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ورباندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی، بل څوک، یعنی دې ته د انسان ذاتي حق هم ویل کیږي، بل څوک دې ته دا حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین دې ته دا حق ورکوي، یعنی دا خپله دا هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی و رحمان بابا په اړه، خلک وایي نه پوهېږم، بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یا غام انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز، د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیل غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید د بشري حقونه خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو ده عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کېږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کېږي انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویل یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شیونه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداری نداری.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالي نه واره شنه خالي نه زن خاله نو کاری بدی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله دا دیو بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې دی واده شپه و ځوان و کتل چې دی کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګرو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو ته د مړی کلي ته راوښت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بیبی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بیمارو سدا یو خه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو وبو وضعیت د شین نه می خدا په خدا راځ کی دي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بیبی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملکی موقعی. قدرمن اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندې پاړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده. د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1918 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږې مکتب یې ده، بی مهرو غونډۍ هم ده، بی مهرو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بی مهرو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن کلزګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بی مهرو ساحه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوغانانو فرزن دغه سیمه، یا د بی مهرو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر قابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیښو له امله ډیرو کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي هیوادونو ته، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما غونته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی قابلیان دی هغه به نه وي، ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلی ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي، نو یوه اساسي لاره ده دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلي جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بیبي مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وي چې بیبي مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبرې اورو.
د بیبي مهرو خدای دغه څه قصې مې اورېدلې دي، ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی د بیبي مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصې کوي، نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ انده هر چی کې دومره مخکې وته نو هیڅ ویلې پخته نه مګر ډیر می خوښیږي وخت ته لاړه ما بیا متره وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب د بیبي مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ دغه نه نو اوریدل چې بیبي مهرو بیبي مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هغې ته ویاړل یو تکړه ښځه وه، ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده. بیبي مهرو چې نوم یادېږي دا په کتاب کې بلځي کې بلځي کې نوم اورو ډېر پرې ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمتونه یې کړي دي. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هره ښځه یې لري. ښځه د نارینه او ناکامه ده، د نارینه او د ښځې ناکامه دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولی سي. هر څوک یې توان لرېدلی سي چې بیبي مهرو په شان سي، د ملالۍ په شان سي.
زما نوم اید محمد، تخلص مې بېغرض، د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د جبارخیلو کلي اوسېدونکی یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډېر استفاده مې ترې وکړې او همیشه د پاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم، همیشه د پاره. او مقصد دغه پروګرام مې ډېر زیات خوښېږي.
د بیبي مهرو د غونډې پر سر د بیبي مهرو او عزیز قبر دی، خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بیبي مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بیمارو سدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدای په خدا راجا کې دي. دولس کاله دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې، اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو له تروسه نه وتلې، موږ له تروسه له بیمارو کومه بله خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل هوا او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مستغلت زیات ول، د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلت پراته ول، د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو.
د بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوک وسیږي، نانوایی ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی اندر تنیز دی دی
هر شی مونږ ته مجهز دی. نانبایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته تنیز دی. غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښې چارې.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی نیشک دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی چڑ گئے میں سم 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 مین دل واڑی چڑ گئے میں سم سم سم
کې مستانا خو مخلصه مینا